شنو د عزیز هم تشکر که تا این دم برنامه را دنبال کردن. تا یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شما اوقات خوش داشته باشین.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د سهار لس بجې شوې د دې د خبرونه نورسته د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې به ووري چې په هلمند کې د طالبانو پر یو محبس چې افغان اسیر شوی سرتیر پکې ساتل کېدل د بی پیلوټه الوتکو لخوا بمباري شوی ده او د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او ویلي دي چې تروریستانو ته به په خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ځوان فکر هم خپرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستانی پوځ مشر د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته پرېنږدي. ولسمشر اشرف غني پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره ټلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس نیول شوی و. د پاکستان مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خبره پاڼه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل دا شمیرې له پاکستان سره شریکه کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د تروریستانو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و، خو د پاکستان د پوځ په بیان کې په دې اړه چې څوک نیول شوي هم دي که نه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمن لاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه له ډیپلوماتیکو لارو کېږي.
د بهرنۍ چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لورې هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کېږي چې دغه ډیپلوماتیکو لارو دغه ستونزه هواره شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري بیا وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی آزادۍ راډیو ته وویل چې د مؤسسې په فاریاب کې له 1300 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې چې غړي په جګړو یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ لپایله څه باندې 300 کورنیو ته دا مرستې ورکړل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. فرانک والتر شتاینمایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې خپل اعتبار چې څو لسیزې یې درلود زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاینمایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت د خطرونو د مخنیوي او د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولی شي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو د ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاهي پاسداران د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. د امریکې د سمندري ځواکونو یوه ویاند وویل یو اس اس سکوال په نامه امریکایي جنګي بیړۍ په دې پیښه کې چې پرون وشوه له خپلو 50 ملي متري توپونو څخه درې ډزې وکړې چې په نتیجه کې ایرانۍ بیړۍ لرې شوه. چارواکي وایي چې دا پیښه د فارس خلیج په شمال کې وشوه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل لا نه ده روښانه چې د ایراني بیړیو نیت څه و، خو د دوی دا بڼه د منلو وړ نه ده ځکه امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې وې. امریکا له دې مخکې د یوې بلې پیښې راپور هم ورکړی و چې ایراني بیړیو د تېرې سهشنبې په ورځ هرمز تنګي ته نږدې یوې بلې امریکایي بیړۍ ته مزاحمت کړی و. د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلبه اعتماد کړ. پارلمان د پنجشنبه په ورځ خالد العبیدی په 122 موافق او 102 مخالف رایو سلبه اعتماد کړ. د پارلمان 13 غړو له رای ورکولو ډډه وکړه، خو العبیدی په خپل فیسبوک پانه کې د تبصرې په ترڅ کې لیکلي هغه کسان چې عراق یې نننی وضعیت ته راوستی بریالي شول. د وویل چې د اداري فساد په وړاندې خپلې ټولې هڅې وکړې، خو ښکاري چې د اداري فساد اربابان لا هم غښتلي دي او غږ یې لوړ دی. العبیدی د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري د حکومت څو نور چارواکي او سوداګر په دې تورن کړل چې هڅه کوي دی قانع کړي څو یو شمېر قراردادونه وشي او یا څو تنه چې د فساد په تور لیرې شوي بیرته په دندو وګمارل شي. او وروستی خبر، روسیا غواړي په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د راپور په اړه غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې اعلان وکړ چې د دې څېړنې پایلې به د اګست د میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په راپور کې داعش او د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن پیژندل شوي دي. دا خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادي راډیو .com، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې بي پيلوټه الوتکو د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر هغه زندان بمباري کړې چې ویل کېږي اسیر شوي افغان پوځیان پکې بندیان وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي د هغو دریو موبایل شمیرو په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي چې کابل وایي پر امریکایي پوهنتون برید کوونکو په پاکستان کې تماس ورسره نیولی و. په نورو مسایلو کې، د پکتیا په مرکز ګردیز کې په لومړي ځل یوې لویې فابریکې کار پیل کړی دی.
ټول عمر مې سره تیر کړ، اوس غواړم چې په خپل وطن کې کار وکړو. زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله دلته کار وکړو. کاګر پیسې مې ډېرې مصرف کړې دي. بده چې
په ایران کې د هغې 12 کلنې ماشومې مړینې غوغا جوړه کړې ده چې افغان کډوال پلاری وایي د روغتون ډاکټرانو یې له علاج څخه په دې خاطر ډډه وکړه چې بهرنۍ وه. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په دې اړه بحثونه لرو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې په تیره یوني ملسیزه کې کوم بدلون راغلی.
ورځ تر بلې ځوانان د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې تر ټولو غټ مشکل اقتصادي بحران دی. بیروزګاری، بیکاری بیخي ډیره ده.
د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې هڅه کوو چې په هلمند کې له ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د نادلی ولسو په نادلی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو په یو اړوند محبس کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه چې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي په دې اړه معلومات ترې وغواړو. خو له هغه مخکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون تروریستي برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. افغان چارواکي وایي چې پر افغان امریکایي پوهنتون دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و او تروریستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره ټلیفوني تماس درلود. ولسمشر اشرف غني پرون د امنیت شورا د غونډې په جریان کې له جنرال شریف سره ټلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل ټلیفون هغه درې شمېرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په همدې اړه په یوه خبره شوې خبر پانه کې ویل وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل دا درې شمېرې له پاکستان سره شریک کړي د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د تروریستانو د لټون په مقصد عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په عین حال کې وایي چې درې وړه موبایل شمېرې د افغانستان د موبایل د شرکتونو یا شبکو دي چې اکثرا د دې شرکتونو سیګنالونه له پولې اوړي. که څه هم د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې عملیات کړي خو په دې عملیاتو کې د چا د نیولو یا وژنې یا ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې د عملیاتو د نتیجې په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي او د موبایل د شمیرو په اړه نورې څېړنې روانې دي. په خبر پانه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په حواله ویل شوی چې نوموړي له افغان ولسمشر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستانو او تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته پرې نږدي. پر افغان چارواکو سربیره د امریکا د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نورو ټولنو هاو هیوادونو هم په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د برید په کلکو ټکو غندلی. د یادونې وړ ده چې په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د دې برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې له هلمند څخه راپور لرو. ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او د نادلی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو محبس کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپور راکوي. دا پوځیان د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شپه را سره دی. دایی صاحب لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د تلفاتو شمیره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیره په دې پیښه کې څومره ده او آیا چارواکو هم تایید کړی که نه؟
تکل صاحب سلامونه. پیښه د هلمند والی حیات الله حیات په یو بل ډول تایید کړن. هغه څو شېبې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره ورځ د شپږنیمو اوو بجو په شاوخوا کې دغه برید د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو لخوا د نادلی ولسوالۍ د یو دېرش غربي په سیمه کې رامنځته شوی دی. هغه وویل چې بهرنیو ځواکونو تر برید وروسته دوی ته ویلي دي چې په دې برید کې د کوکو هغه په نامه د طالبانو یو قمندان او تر شلو ډېر وسلوال چې د هغه سره په یوه غیر مسکونی سیمه کې چې البته ملکي کسان نه وه په جریان کې وه، په حرکت کې وه، او دوی دغه کسان د تیرو څلورو ساعتونو راهیسې تعقیب کړي وه. نو بیا د بی پیلوټه الوتکې تر برید لاندې راغلل چې خپله کوکو هغه د طالبانو یو قمندان او د هغه سره تر شلو ډېر وسلوال وژل شوي دي. دا د هلمند د والي خبره وه. اما هغه منابع چې موږ ته د پولیسو څخه د نیمه صدرو په شرط معلومات راکوي او یا هم ملکي کسان دي د نادلي ولسوالۍ، هغوی وایي چې کوکو هغه د همدې سیمې د محبس مسؤول وه. په دې محبس کې چې برید پر شوی دی د ملي اردو ولس سرتیري او د ملي پولیسو شپږ سرتیري خپل د کوکو هغه په شمول وژل شوي دي. او دا هغه سرتیري وه چې د نادلي ولسوالۍ د ناکل آباد په سیمه کې د نن څخه درې اونۍ وړاندې تقریبا پس له دوه درو ورځو معاشري ورسره طالبان ته تسلیم سره او بیا هغه یو ویډیو هم د خواله رسنیو پر مخ باندې خبره کړل چې د سرتیرو گواہی ورکول چې تسلیم شول او په نهایت کې د 2019 میوان کول ورته خم څو شه دی وړاندې یو خبر پانه مصوره چې د پیری کې هم د هوایی بریج ویل سی دی چې پکې څلور وش وسلوال د طالبان د حکومتان چې موږ نو وخت په شمول وزم سی دی اما دا خبره چې په دې زندان کې د ملي اردو سرتیرو یا د بریج پر زندان ته وایي کله خبر پانه کې د دین نه را ده او نه تایید شوی دی
دای سه یو په ختنه چې د سربازانو د ملي اردو او د پولیسو د سرتیرو په اړه مهمه ده چې دا سرتیری اسیران شوی وو د طالبانو لخوا په جګړه کې او کچیرته په خپل هغه ته تسلیم شوی وو
د کال څخه بدرې ونې وړاندې مخکې مان کچوم یادونه وکړه په نړۍ ولسوالۍ کې کله چې جګړو زور واخیست نو ډېرې سیمې یو دم د طالبان لاس ته ولوېدلې او د انقلابات د ولډینګ چارایي په یو ډول معاشره کې رااله دغه سرتیری دوه ورځې هغه ته د کومک او د خلاصون په تمه ناست ول درېمه ورځ یې مهمات خلاص ول که څه هم تر اوسه پورې مقامات دا خبره چې دوی تسلیم شوي دي نه ده تایید کړې ولې موږ د ځینو خپلواکو سرچینو او ملکی کسانو خپل د نادلی د ټولنی شورا دین وکیلانو تایید کړ چې دا کسان بل اخره د مهمات خلاصې دوه ورځې درې ونی وړاندې د نن څخه تقریبا وسلوال
دای صاحب سوال دا دی چې که تسلیم شوی وو نو بیا ولې بندیانو او که بندیانو خو معنی دا ده چې دوی نو تسلیم شوی او د طالبانو لخوا په زور اسیران شوی دي یعنی دغه ابهام په دې کې شته او که حل ده مسله
تکل صاحب هغه منبع چې موږ ته د سمیت معلومات راکوي هغه ول چې دغه شمیر کسان چې وژل شوي دي تر دې دوه چنده دلته سرتیری بندیان ول د ورځې په اوږدو کې د دې تیرو درې ونې په اوږدو کې دوی یو دوه درې تر څلور پنځه نفر پر خوشی کېدل دې سرچینې ازادي راډیو ټول چې شاید په دې ونې کې یا په راتلونکي ونې کې دې کسان ته هم د خوشی کېدو چانس برابر شوی وي او خوشی شوی وي مونږ ته بریټ پروسو او ووژل شو
د هلمند دولتي چارواکو خو تر اوسه پورې کڅه هم دا پیښه نه ده تایید کړې خو د دې لپاره داسې کومه توجیه لري ځکه چې غالبا دا برید خو به له سیمه ایزې ادارې سره په هماهنګۍ کې شوی
د تر اوسه پورې دغه موضوع په کره ډول داسې چې دا برید پر زندان شوی دی نه ده تایید کړې او دا چې په دې کې افغان ځواکونو ځینې سرتیري وژل شوي دي هغه اخیر سرتیري یا تسلیم شوي سرتیري دا یې هم نه تایید کړې اما دا به وروسته معلوم شي چې حکومت د دې پیښې د چیرلو لپاره څه ډول پروګرام لري خو د هلمند والي ما ته دومره وویل چې کله چې د ځینو منابعو لخوا دته خبر ورکړل شو د دې برید نو د بهرني ځواکونو د کمانډان سره اړیکه ونیول هغه ورته دومره وویل چې هو موږ په دغه سیمه کې برید کړی دی او دا برید سیمه څلور ساعت کنټرول شوی و کله چې موږ دې مشخص کړل هو موږ پیژندل نو د دوی کمانډان کوکو هغه ورسره تر شلو ډیر کسان موجود دي د دې خبرو نه داسې معلومیږي چې په خپل ولایتي اداره په جریان کې نه واچول شوی اما د کل اردو څخه اوس چې خبر پانه راځي او د څلورویش کسان د وژل کېدو په کې خبر ورکول کېږي امکان لري چې دوی یو د بل سره په تماس کې وو یا په همغږي د برید تر سره شوی خو حکومت به وروسته دا رسمي په ډاګه کې چې برید څه ډول و د همغږي له مخې تر سره شوی کبارني ځواکونه په خپل سر کړو
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای له لشکرګه په مستقیمه ټلیفوني اړیکه را سره و چې په نادلي ولسوالۍ کې د بي پيلوټا الوتکو په حمله کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو د نتایج شو راپورونو جزئیات اورول
ازادي رادیو لوونه ترو
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړي دي
د لویدیز یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید مسله څېړلې ده په دې حمله کې د پوهنتون د یو استاد نقیب احمد خپلواک سربیره یو شمېر محصلان او پولیس ووژل شول او په لسګونو کسان ټپیان شول وال سټریټ جرنال لیکي په دې پوهنتون کې چې په 2000 کال کې د امریکا په مالی مرسته زده کړې پکې پیل شوې، د افغانستان په کچه د لوړې سطحې تعلیمي مرکز دی. دې مرکز ګڼ ځوانان جذب کړي او ډېر استادان یې بهرنیان دي. د ورځپاڼې په باور پر دې پوهنتون برید د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت څرګندونه کوي چې طالبانو رامنځته کړی او په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړي دي. د لویدیز یوه بله ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي چارواکو په باور د افغانستان امریکایي پوهنتون د دغه هیواد د روښانه راتلونکي یوه نقشه ده، داسې نقشه چې طالبان او نور افراطیان غواړي حمله پرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پوهنتون په څیر ځایونه، هغه رستورانتونه چې بهرنیان او افغان ځوانان ورځي، حتی فرهنګي مرکزونه چې افغانان پکې خپل هنر څرګندوي د یاغیانو د برید هدف دي او دوی غواړي په دې ډول په افغانستان کې د بهرنیانو فعالیتونه محدود کړي او د افغانانو په زړونو کې ویره او ترهه پیدا کړي. د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې امریکایي پوهنتون ته د وسلوالو د ورننوتلو او له پوهنتون څخه د محصلانو د تیښتې په اړه مقاله خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼې د هغو خلکو خبرې راخیستې دي چې پیشه یې په خپلو سترګو لیدلې ده او هغه محصلان راشغولي دي چې له پیشه روغ وتلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید وشو او تر دې مخکې روان کال یو لړ نورې حملې وشوې چې دا د شخړو د زیاتوالي څرګندونه کوي. ورځپاڼه د اپریل په میاشت کې 14 ته اشاره کوي چې د امریکا سفارت ته نشلې 4 کسان ووژل. بیا د تیرې میاشتې ځان وژونکی برید یادوي چې تر 80 کسان پکې ووژل شول او 213 تنه پکې ټپیان شول. فارن پالیسی خبرونه هم په خپله تازه ګڼه کې د کابل د امریکایي پوهنتون پیشه شیبه په شیبه انځوروي او د عیني شاهدانو خبرې راخیستې دي چې کله د برید پر مهال د روغتون دننه وو او بیا چې کله روغ له پوهنتونه ووتل، د دغو کسانو لحظه په لحظه احساسات په دې خبرو کې څرګند شوي دي.
په ایران کې د یوې ناروغې افغان نجلۍ مړینې په دې هیواد کې د بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند قانون په اړه بحثونه پارولي دي. یو شمیر بهرنیان دا قانون چې د ایران د روغتیا د وزارت چارواکي اوس هم دفاع کوي د دې کډوالې ماشومې د مړینې عامل ګڼي. د موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. 12 لطیفې رحمانی چې د ځیګر سخته ناروغي درلوده تیره اونۍ د شیراز په یو روغتون کې سا ورکړه. د توندلارو یوې پلوي ایرانۍ وبپاڼې د لطیفې د پلار له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د روغتون ډاکترانو ونه غوښتل د ده د لور ځیګر عملیات کړي او ځکه هغه مړه شوه. د وروسته له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ډاکترانو له ده پوښتنه وکړه چې آیا د عملیاتو پیسې لري که نه، او د ځواب ورکړ چې پیسې به پیدا کړي خو هغوی د لومړی د دلور عملیات وکړي. عملیات ونه شول او لطیفه دوه ورځې وروسته د اګست په 19 نیټه مړه شوه. ایرانی چارواکو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې بهرنیانو ته د ایرانی وګړو د بدن د غړو پیوند ممنوع اعلان کړ. د دې ممنوعیت لپاره استدلال دا و چې په خپله د ایران زیات شمیر وګړي د بدن د غړو پیوند ته پلي کولاړ دي. د شیراز د روغتون مسؤلانو او حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې چې ګنې د لطیفې د مړینې په قضیه کې د ملیت خبره مهمه وه او ویلي دي د هغې د مړینې علت سخته ناروغي وه. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضي زاده هاشمي د تېرې سهشنبه په ورځ وویل د لطیفې د مور او پلار د ځیګر یوه برخه د لطیفې ځیګر ته پیوند کېدلی شوی، خو د هغې ناروغي ډېره پرمختللې وه نو ځکه دا عملیات ترسره نه شول. د ایران د روغتیا وزیر وویل یو شمیر کسانو چې د نوم ونه خیست غوښتل له دې موقع ناوړه ګټه واخلي او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ چې ده وویل له یو بل سره خویندې ورونه دي اړیکې خراب کړي. هاشمي بهرنیانو ته د ایراني اتباعو د وجود د غړو د پیوند د ممانعت له قانون څخه پر دفاع ټینګار وکړ او ویل د دې قانون هدف د ایراني وګړو د حرمت ساتنه ده. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د بډوډي پیوند مجاز دی او په 13 کلونو کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند 480 عملیات ترسره شوي دي، په داسې حال کې چې د ده په وینا غیر رسمي ارقام تر دې هم لوړ دي. د ایران د روغتیا وزیر وویل پر دې سربیره استثنایي موارد هم شته چې د ده په وینا ایران نشي کولای تعمیم یې کړي. د ایران په پارلمان کې د روغتیا د کمیسیون مرستیال محمد حسین قربانی ویلي دا کمیسیون به د لطیفې رحمانی د مړینې پیښه وڅیړي څو پارلمان په دې اړه غور وکړي چې آیا په دې قانون کې بدلون ته اړتیا شته که نه. ښاغلي قربانی زیاته کړه په دې قانون کې د بدلون په صورت کې به روغتونونو ته په استثنایی حالاتو کې د بدن د غړو د پیوند اجازه ورکړل شي. د قرباني په وینا د انسان د ژوند ژغورل د روغتیایي کارکوونکو لپاره مهم دي او ځکه باید استثنایی حالات په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د فیروزکو فرهنګي انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پورتل پروګرام نندارې ته وړاندې کړ. د دې انسټیټیوټ مسؤلینو وویل د پورتل پروګرام کولای شي د افغانستان هنر او داسې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک کړي او همدارنګه د نړۍ له موضوعګانو هم خبر شي. یو شمیر افغانانو چې د پورتل پروګرام نندارې ته راټول شوي وویل دا ټکنالوژي کولای شي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورتل د پروګرام د فعالیدو شاهد شو. د دې پروګرام له لارې یو فرد یا د خلکو یوه ډله کولای شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې له بل کس یا د خلکو له ډلې سره شریکې کړي. د فیروزکو انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پورتل د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولای شو چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورتل کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کېښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتل به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیت های دیگه
پورتل د هغو هنرمندان او شخصیتونو د پیژندګلوي لپاره دی چې اهداف یې هنري او فرهنګي وي. موږ غواړو د دوی ترمنځ یو ارتباطي پل واوسو، د هغو هیوادونو ترمنځ چې د پورتل په پروژه کې شامل دي.
د پورتل پروګرام څو کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب په شان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدمتونو سربیره د پورتل د پروګرام له لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر 30 دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په څو کلنو جنگونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره سناسه بلد شوی دی. یو شمیر ځوانان چې د پورتل د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغاني هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یوه انجلۍ ازادي راډیو ته خپل نظر داسې ووایه.
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با دیگر
دیموبل دال بهرانه ی هنرمندان و سره د اړیکو د ټینګولو خو فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرانه ی هوادونه ته پتک کی د ویزی ستونزې لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغه د امنیت ستونزې لري.
افغانستان بیا یان خطر مشکلات امنیتی
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې ده او هڅې تیزی شوي چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورتل د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ هغه مطالب چې په دې پروګرام کې خپاره شول که چیرته پوره مو نه یې اورېدلې د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د محلویش په برخه کې پیدا کړی، نیټه ورته ولیکئ، هغه پروګرام چې تاسو غواړئ وایورئ، ساعت او نیټه یې چې ورته ولیکئ نو راځي او تاسو آډیو په د آډیو په بڼه کولای شئ چې بشپړ پروګرام یا هر برخه کې چې غوښتي مې ووی هغه برخه واورئ او ځان له وروستیو پرمختیاو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا وخت لس بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایی پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې کړي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. د شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر وایي چې په فاریاب ولایت کې له 13 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وایي له روسیې سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد ته اړتیا شته. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. او د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلب اعتماد کړ. پارلمان د پنځشنبه په ورځ خالد العبیدی په 122 موافق او 102 مخالف رایو سلب اعتماد کړ. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د لومړي ځل لپاره یوې شخصي لوی کارخانه رسمان په فعالیت پیل وکړ. د دې فابریکې د پرانیستو په مراسمو کې د اداري چارواکو تر څنګ ولسی خلکو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال داود تپان نور تفصیل وړاندې کوي.
دا د پی وی سی ورونو ورسې جوړول په فابریکه کې دغه ماشينونو غږ وو چې نن یې کارکونکو د چارواکو لوري د پټۍ پرې کولو په ترڅ کې کارونه په رسمي ډول پیل کړل. دا دغه فابریکې مسولین وایي چې د دې په جوړولو تر دې مهاله تر 200,000 زیات ډالر لګښت کړی او د نور لګښت اراده هم لري.
دمانم حاجی داد محمد دا شرکت خمدا جوړ کو سیدما عمر وس یو سلويخ کال دا ټول عمر مسراتیر کو وس واړم په خپل وطن کې کارو کو زپ دی باندې فخر کوم ما الحمدلله دلته کارو کو کاګر پیسې ډیر مصرف کړی دی بده جک خو امید خدای تعالی روس ان شاء الله خدای پاک به کامیابی راځي بده کې تقریبا ما دولکاو ډیر زره ډالر مصرف کړی دی او نور امید لرم چې پېتا کما نور مصرف کما خو حکومت نه دی ما دا غوښتنه ده په پیشنهاد چې تا دلته ټول شیان وکتل لمک سره برک نسته په جرنی ترکار کو دی ورځ دی موږ مصرف 50 لیتر ده تل سو مصرف دی افغانو دی موږ ده خاص تیلو مصرف هم ده نو چې حکومت له موږ سره کومک وکي همکاري وکي موږ ته توجه وکي.
نو وړای دام وای چې کچیر ته حکومت ورته پاملرنه او توجه زیات کړي او شته ستونزې اواری شي نو د دې فابریکې په لیدو به نور خلک هم واسي یو دلته به سرمایه گذاری ته زړه کړي. د دې فابریکې یو بل مسول کس وای چې دوی دلته ډیر غوره او په نړیوال سټانډر مواد او ماشينونه را انتقال کړي دي او کولای شي په اسانۍ سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
زه عبدالحمید صفای ما او د کاپیسا اوسیدونکو او د ځکه موږ یو شرکت جوړ کړی په نامه د شرکت مومن خو پی وی سی د مومن خو پی وی سی شرکت په نامه باندې. البته کې ځکه موږ خو په کاپې 40 رقم مواد راوړي دي او د خپل امانتانو په خدمت په بازار فز خدای اتیا فیصد ښه ده خو دا چې د شاید چې مثال کایخ ده د زده مقاومت یخم لري مثال 15 کال موږ د ګارانټي راکړي چې دا و چوینه او په زمند کې په ګرمۍ کې بکینی نه او کوم چې هغه استاندارد بین المللي دی هغه موږ په شکل ترکیه باندې کاروي.
نو وړای دام وای چې اوس مال د برېښنا نشټوالي دوی ته غټي ستونزې ایجاد کړي. ل مرکزی ولایتي ادارې څخه غوښتنه کوي چې که د دوی ستونزې اواري نشي خای لګنو ستونزو سره مخ شي. همدغه خبره په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار هم منوي.
نن څه کومه فابریکه موږ په پکتیا کې افتتاح کړ. دغه فابریکه د $230,000 په ارزښت ده. په ساختمان بخش کې اولین فابریکه ده د پکتیا کې جوړه شوې. د کوم ځای کې دوی فعالیت کوي د رهایشي ساحه ده. تر اوسه پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې نه ده ورکړ شوی. نو د دولت نه موږ دا غوښتنه کوو، د چارواکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې زر تر زره پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې ورکړي، چې موږ نور سرمایه ګذاران هم جلب کړي چې دلته راشي پکتیا کې پانګونه وکړي.
د زیاته کړه په پکتیا کې د تجارانو او صنعتکارانو د کارونو ودې لپاره د صنعتي پارک ځانګړې شوې ځمکه توزیع او نورې اسانتیاوې د حکومت له لوري ایجاد شي. دې فابریکې جوړېدلو ته د پکتیا خلک او مدني فعالان خوښ او خوشاله دي. وایي چې که حکومت دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي، ښایي نور سوداګر سرمایه ګذاري ته زړه ښه کړي. مدني فعال سید بادشاه کمال:
اکثر پکتیاوال دي چې دوی ډیر زیات تجارت په دوبۍ، پاکستان او نورو هیوادو کې ډیر غټ تجارت لري. کنه دوی نه ما چې کومې پښتنې وکړې، دوی کومه جامه چې وکړه دلته ډېرې ستونزې دوی یادوي چې د دولت نه هڅول، تشویق او همکاري چې دا ستر لاملونه دي چې دوی نشي کولی. او بل دلته بریښنا او هغه څه چې لازم دي دوی لپاره دغه نشتون ده. نو د دوی غوښتنه هم دا وه چې موږ خپله داسې غواړو چې په پکتیا په افغانستان کې خپل تجارت دوام ورکړو، ادامه ورکړو. دی دولت هڅونه او دی دولت همکاري ورسره ډیر اړینه ده.
دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې ولوې فابریکه جوړیږي، خو د فابریکې مسولینو په خبره لستونزو سره لاس او گریوان خپل کارونه پیل کړي او سرمایه گذاری کړي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کابل په خپل سیمه کې لیکي: ځنګلونه د هیواد طبي سرمایه ده، باید غیر قانوني وهلو مخه یې ونیسو. نور الله بارکزای له کابل لیکي: په ایران کې د لطیفې په مرګ خورا زیات خواشینی شوم. فضل رحمان فضلی د ننګرهار لیکي: زموږ په سیمه کې د روشن انتن نشته. د روشن شرکت څخه غوښتنه کوم چې په زیړی بابا سیمه کې چې په خیوي ولسوالۍ کې پرته ده انتن نصب کړي. سرتاج عزیز خاموش له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي: له حکومت نه غوښتنه کوم چې د پچیراګام ولسوالۍ ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. له کونړ د کونړ له مرکز نه ګلزمان صادق لیکي: ولسمشر غنی او اجرائی رئیس عبدالله څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژر له منځه یوسي او د هیواد د آبادولو او پرمختګ لپاره کار وکړي. حیات الله له هلمند لیکي: د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ اختلافات د هلمند د سقوط باعث شوي او زیات شمېر سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. بشیر احمد له هلمند څخه لیکي: زما په نظر په حکومت ولې کې طبیعي ده چې اختلافات به وي، خو زموږ د حکومت اختلافات ډیر ژور دي او هیواد له بحران سره مخامخ کوي. او شفی جان زدران د خوست له نادشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي: دواړو مشرانو په اختلاف کې هغه جنگ سالاران ګوتی وهي چې ملت یې برباد کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته د ځوان فکر اونیز پروګرام اورو.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د اگست میاشت 12 نیټه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د ورځې په توګه ولمانځل سوه. موږ نن په دې بحث کوو چې آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی راولي ترسره سوي. د بیکاری تر څنګ ځوانان نورې کومې ستونزې لري؟ آیا له هیواده تېښته د ځوانانو ستونزې حل کولای سي؟ زه صادق رښتینی یم. میلمانه مې احمدشاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان دي. تاسو ته بشر اغلاس عثمان صاحب، لومړی که تاسو راته ووایاست، آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی رامنځته کړي، آیا ترسره سوي؟
زه د ټولو در مخ تاسو راډیو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. د هغه بعد لکه څنګه چې تاسو وویل، په دا 15 کاله موږ د ځوانانو دپاره دی محدود دی اقلیت په اکثریت کې ناراضي، ځکه هغه موږ ته دوند ګټه نه کوي. نو موږ فقط او فقط په د تلویزیون په مخ کې یا د فیسبوک د لارې لیدلې دي چې ځوانان ته بنسټیز کارونه سوي دي یا نور داسې مسائل، لیکن موږ خپل په ولایت کې چې خپل در ولایت تر اندازې او در کچ پورې ګورو، زموږ په ولایت کې د ځوانانو دپاره کوم داسې کار نه دی سوی. حتی زموږ په دولتي ادارو کې چې څلور شپېته ریاستونه موږ تقریبا لرو، یعنی په ټوله ریاستو کې چې زموږ ځوان طبقه اوس فارغین ټوله فارغه کېږي، د دوی ګمارل یا د پیسو یا د واسطې یا د میراثي اکثریته چوکۍ جوړې سوې دي. بدبختانه په دا یو څو عمر کې دا چوکیانې میراثي سوې. کله چې پلار دی، که چیرې پلار نه و زوی دی، که زوی نه و امتیازات ته وراره دی، خو د دوی د کورنۍ د یو غړي څخه دی. نو په دا خاطر باندې زموږ خپل ولایت چې زموږ خپل د ولایت د اندازې څخه موږ ته معلومیږي، ځوانانو ته تر ډېره حده پورې کار نه دی سوی.
مخکې له دې چې نورو میلمنو ته راسو، یو بله پوښتنه هم ستاسو په نظر، د بیکاري څخه وروسته د ځوانانو نورې ستونزې څه شي دي؟
بیکاري خو داسې لوی ستونزه چې د بیکاري ده، د بیکاري بعد ټول هغه ستونزې راپورته کېږي چې د ځوانانو د بدبختۍ لامل ګرځي دا بیکاري. نو ځکه دوی باید خپل دوی ته د کار زمینه برابره شي. کله چې دوی خپل کار یا پیدا کړي یا دوی ته د یو درس او د تعلیم زمینه برابره شي، نو د دوی خپل فکر ودی ته اوړي چې دوی باید خپل ژوند او زندگی پر مخ بوزي، خپل تعلیم او تربیه او خپل یو کورنۍ مسائل او خپل د ځان لپاره یو کار یو علاله نه پکې.
همدا صاحب ځوانان وایي په ادارو کې چې څوک پراس کې وي، هغه خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغوی ته کارونه ورکوي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پیژني، بې روزګاره دي، دغه ځوانان یا غلاوې کوي او یا هم قاچاقبران جوړیږي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
تر هر څه مخکې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستونزې سته و دلته اوس په ډیرو دولتي ادارو کې معیارونه اوښتي دي، د استعداد او د استعداد پر ځای باندې قومیت پالنې خېښ خالتوب ته حقي اولیات ورکول سوي دي، چې دا خپله یو غټه ستونزه ده د ځوانانو په وړاندې، یا تا د کار د فعالیت په وړاندې باندې چې کارونه او فعالیتونه د خنډ سره مخ کوي. او یو بل ستونزه دا ده چې دوی ځینې محدودیتونه لګوي. زموږ اکثره ځوانان چې کله فارغ سي، لیسانس یا ماستری واخلي، راسي د دوی اول شرط دا چې تاسو په دوه کاله تجربه لري. ایا دوی دا تجربه د کومه کې خودي فارغ سوي دي راغلي دي؟ هغه مقدرونه دي ځوانان مو دي، باید حقي اولیت دوی ته ورکول سي، مکار ورکول سي، چې دا خپله یو غټه ستونزه ده.
سایل صاحب، اکثره وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو، دوی بله ګیله دا ده چې په حکومتولۍ او تصمیم نیونې کې بې برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول سوی.
مننه رښتینی صاحب، سلامونه ستاسو ټولو همکارانو او د بس ګډونوالو او ټولو اورېدونکو ته. بالکل، پر دې خبره باندې موږ مخکې بحث کړی و، ځوانانو ته په تصمیم ګیری کې سام ولې نه ورکول کیږي. زما فکر زه د کندهار څخه داسې انګیرم چې دلته قومي کړي ډېرې کوي دي، د قومي کړي په راس کې بیا قومي هغه داړه ماران وو، کله کله زه قومي کمیشن کاران ورته وایم، دا ټول سره راټول سوي دي په سر کې د یو قوم د بل قوم په نامه باندې. همې ادارې اشغال کړي دي، همې شوراوې اشغال کړي دي، همې د حکومت مثلا ولایتي ادارې ته لارې دونه سختې کړې دي چې ځوانانو ته هیڅ موقع نه پیدا کیږي چې هغه په تصمیم ګیري کې ونډه واخلي، ځکه د دې قومي مشرانو ګټې بیا په خطر کې ولیږي. هغه ولې؟ که چیرې ځوانان په تصمیم ګیري کې شامل سي، بیا قومي مشران هغه پرېکړې او هغه نظرونه او هغه مشورې چې ځوانان لري هغه قومي مشر نه لري. قومي مشر یوازې په دې کې ښه وړتیا لري چې څنګه وکولی سي چې د یو چا دعوا په شراکت رو خلاصه کړي، یا د یو چا څخه په پیسې واخلي چې دی دغه ځای ته ناست دی چې دی پیسې پیدا کړي، یا د پیسو یو مدرک پیدا کړي چې دی خپل هغه عمله پکښې وکړي. نو کله چې قومي مشران په یا مثلا د نور ادارو هر څوک چې دی خټوله پر قومي روابط راغلي دي کچيري ځوانانو ته سام ورکول سي بیا ته باندې د ګټ په خطر کې ولې شي
د بیکاری پر مسله بل یو پښتنه مطرح کو ورسره د ځوانانو یو ویبل ستونزې ترازو عثمان صاحب څه مده مخکې د دیموکراسي د نړیوال ادارې ریپورت خپور سو چې د افغانستان ځوانانو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بیکاری او د اداري فساد یادونه کړې و دغه ریپورت د هیواد په ټولو ولایتونو کې لڅلور زر ځوانانو سره د خبرو اترو په پایله کې خپور سو د ملي یووالي له حکومت او مشرانو څخه هم ناخوشش کار کړې و ایا منی چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تیر 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په منډلو کې پاتره غلي
اصلا خداسته دیموکراسي داسته چې کله چې امریکایان رااله د امریکایانو سره سم دیموکراسي رااله اصلا خداسته و چې مش خپل په داسې وختو کې چې کله مش د دیموکراسي تشریح نه پیژنو کله چې مش د دیموکراسي په معنا نه پیژنو چې دیموکراسي چیستوای دیموکراسي د بیان ازادي د مغزو د مفکورې ازادي ده چې زه خپل باید د نظر وړاندیز وکم خپل د مفکورې خپل د فکر ازادي ده دې ته دیموکراسي وای نو موږ د دیموکراسي سره نابلد خلکو ځکه داسې نابلد خلک وو چې د دیموکراسي په مفهوم په تشریح موږ در ډیره حده پورې نه پوهېدلو د دیموکراسۍ څخه خلکو ډېرې ناوړې ګټې واخیستلې چې هغه دیموکراسۍ هم لوی عوامل یې خپله امریکایان دي چې موږ ته 100% دیموکراسۍ وارد کړه ځکه موږ د 100% دیموکراسۍ نه وو موږ ته باید په اول قدم کې دوی 50% دیموکراسۍ راکړې وای چې موږ 50% دیموکراسۍ تکمیل کړې وای بیا دوی موږ ته 50% نور راکړې وای یو دم و داسې جامعې ته چې هغه دېش کلن جنگونه پر تیر سوي دي و هغه ته دیموکراسۍ ورکول هغه ډېر داسې جالب کار دی بل دا چې موږ په دا 15 کاله دیموکراسۍ لیدلې نه ده چې دیموکراسي سره کم د دیموکراسي دیکتاتوري ده د پردې و شاته د پردې و مخته دیموکراسي ده و دنیاوالو ته شي چې دیموکراسي ده د پردې و شاته دیکتاتوري ده په هر هغه ولایت کې یو پاچا ناشتي په هر ولایت کې خپل لکه عربي متحده ایالاتو غوندي خپل شیخ لري هر ولایت خپل شیخ لري هر ولایت خپل زور واکی لري څنګه د بیان ازادي ال ته خبره کولای سي نه د حق خبره څوک کولای سي او نه د نه حق خبره دا چې یو روزمره مسائل په ټولنیزو چارو کې د بیان ازادي رادیو غانو یا تلویزیون خبري هغه خپل د حکومت رسنۍ دي چې اکثره د دوی داسې شان دي چې د دوی په ګټوي دوی خلکو ته خبري نور خو موږ داسې دیموکراسي یا داسې د بیان ازادي موږ خپل نه دلیدلې چې دوی موږ ته وایي چې موږ تاسې ته دیموکراسي ځکه موږ د دیموکراسي په انګړ کې دیکتاتوري وینو په دا 15 کاله کېږي تاسې په یو ولایت کې تاسې یو نفر دی یو خبره د حکومت پر ضد باندې وکړي چې داغه سره کم چلند کېږي موږ تاسې لیدلیم دي نو ځکه دیموکراسي زموږ د پاره 100% دیموکراسي اصلا په داسې شرایطو کې ضرور نه و دا چې تاسو راوړم موږ ته دیموکراسي 100% خو عامه پوهاوی د دیموکراسي سره باید سوی وای چې د دیموکراسي تشریح دوی ته شول سوی چې دیموکراسي دې ته نه وای چې خپل کلتور عنعنات ته لاسه ورکړي خپل ملي هویت ته لاسه ورکړي په دیموکراسي کې هیڅ مملکت په دیموکراسي کې خپل ملي هویت خپل کلتور عنعنات خپل جامع خپل ملي هویت د لاسه نه دی ورکړي او نه خپل شخصیت د لاسه ورکړي دي په دیموکراسي کې لیکن موږ ورکي زموږ ځوانانو ورکي زموږ ځوانان اته داسې ځوانان مو چې د 30 کالو د 60 کالو عمرونو د دوی د دیموکراسي په اثر په مفهوم هیڅ نه پېدل دوی ناوړې ګټې واخیستل دغه یو شی تاسو وس دغه ویني ټلیفون دی فیسبوک دی دا خپل د دیموکراسي یو لوی مرض دی چې موږ ته دغه سم ځکه موږ په ټول افغانستان کې مثبت بدبختانه چې موږ یو ډیر غټ مشکل په افغانستان کې لرو هیڅ څه خموږ مثبت ګټ نه اخلو دا
د هیڅ نو شي څخه موږ د دیموکراسي څخه مو مثبته ګټه وانه خستل، د بیان د ازادي څخه مو مثبته ګټه وانه خستل، د فیسبوک څخه مو مثبته ګټه وانه خسته. فقط او فقط یو بل ته سپکاوی دی، یو بل ته شکنځل دی روزمره، بل د ځوانانو دا د روزمره ژوند دریز وس داسې حالت راوښتی دی چې ټوله ورځ دوی په فیسبوک کې یو بل ته سپکاوی، د یو بل مشر ته سپکاوی، لوړو چارواکو ته سپکاوی، یو ادیب او عالم مولا او یو شزو نارو دا ټول ته دی یو منفی اړخ یو دغه کې بیان کی.
دا پرسنه که ستاسو څخه مطرح کوم، دم صاحب د ملي وحدت حکومت یو ژمنه دا و چې دوی به ځوانانو ته کار پیدا کړي.
ملي وحدت حکومت خو ډیر ژمنه وکړلې چې د وژمنو څخه یې وژمنه هم دا وه. زه فکر کوم تر اوسه پورې دوی یوه ژمنه نه ده پوره کړې، هیڅ عملي جنبه دی نه لري. دوی یوازې تر اوسه پورې په خپلو خپلمنځو اختلافاتو اخته دي. دوی یو په خپلو منځو کې مشکلات لري، شکر په شکر دي. د ولس ستونزې، مشکلات، د ځوانانو غم ځینې پاتې دي. دلته ورځ تر بلې ځوانان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ کېږي چې تر ټولو غټ مشکل یې اقتصادي بحران دی. بېروزګاري، بېکاري بیخي ډېره ده، یو اوج ته رسېدلې ده. خو دوی تر اوسه پورې هیڅ نه یو منظم پلان لري، نه یو منظم میکانیزم لري چې دا خپله د افغانستان د ځوانانو پر حالت یې منفي سیوری غوړولی.
اوس هم د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو او پر هغه خبرې کوو چې هغه مهاجرات او له هېواد څخه تېښته ده. د نامنیو او د بې روزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونو افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپایي هېوادونو او یا هم استرالیا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان چې له غیر قانوني لارو بهرنیو هېوادونو ته سفر کوي، دوی د بېلابېلو پیښو سره مخ کېږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدان صاحب، تاسو راته وایاست چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزه حلولی سي؟
هېڅ کله نه. زه لومړی راځم دې ته چې کله یو ستونزه منځته راځي، یو مشکل جوړېږي، هغه کپاره برخه کې د دې لاملو مدرک نس پیدا کېدلی. حکومت ته پکار ده چې د دې لامل پیدا کړي چې آیا دا ستونزه د کم ځای څخه سرچینه اخلي او باید مخې ونیول سي. اصلا ځوانان ولې ځي بهرنیو هیوادو ته؟ دلته یو مشکل دا دی چې نړیوالو قاچاقبرانو یو شمیر ګروپونه دلته موجود دي. هغوی د موقع څخه په استفاده باندې ځوانان هڅوي، د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیلوي تر څو دوی وهڅوي ولاړ سي بهرنیو هیوادو ته، ځکه دا د نړیوالو قاچاقبرانو یو تجارت دی، بزنس دی. هغه کوشش کوي چې د دې لارې خپل عواید ترلاسه کړي، خو ځکه دا کار په منظمه توګه روان دی، خو زموږ د خلکو د ځوانانو په اړه باندې هیڅ فکر نسته د حکومت خوا څخه چې آیا دوی ولاړ ژوند یې د لاسه ورکړي، هلته بې سرنوشته پراته دي. ځکه دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې خپل منځي اختلافات لري چې مخکې مې هم یادونه وکړه. دوی تر اوسه دا توانایی نه لري چې افغان ضد دسیسو، چیلنجونو، مشکلاتو په وړاندې باندې مقابله وکولی سي، چې دا خپل یو مشکل دی. اوس کستی سپیکر پرون د افغانستان صنعتکاران ټولنې په کابل کې یو غونډه کړې وه چې ویلې وه د برېښنا د بیې چې 50% لوړه سوې ده، د دې له امله په هیواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو څخه 12% فابریکې په ټاپه درېدلې، چې دا یو څونه غټه ستونزه ده. دلته په زرهاو ځوانان مو نور بیکاره سوه. دوی دا هم ویلې وه چې شاید دغه شمېره نور هم لوړه سي. آیا حکومت دا پوښتنه کړې ده چې دا کسان بیکاره کیږي، دا چیرې ځي، څه کوي؟ آیا دوی یو داسې پلان جوړ کړی دی چې دغه کسان بېرته راولي په کار وګماري؟ آیا داسې یو پلان دی جوړ کړی دی چې دغه د برېښنا بیه راټیټه کړي تر څو دلته خلکو ته د کار زمینه برابره سي، او حتی زمینه خو پرېږده چې ځوانان بیکاره نه سي؟ دغه شان ټوله یو لینک لري. اوس ګوره، دا خپله یو زمینه سازیس به له هغو نړیوالو قاچاقبرانو ته چې هغوی دلته په ښه توګه تبلیغ وکړي، د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیل کړي تر څو هغوی وهڅي او وایستي د خپل تجارت لپاره بهرنیو هیوادو ته. دا خپله یو غټه ستونزه.
سهل صاحب، تاسو خپله څو کاله مخکې کاناډا ته ولاړاست، خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یوه نامنه ولایت کې مو ماموریت وکړي. ډیر نور کسان هم شته چې په وطن کې دستا فرصتونو څخه ګټه اخلي.
زه همیشه د ملګرو سره پر دې باندې بحث کوم چې ځینې ملګري دي، زما نږدې ملګري دي،
ما ته وایي چې ته ولاړې تا ته زمینه برابره و تا ته هلته مثلا هغه د هغوی د تګ د شرایطو پر اساس باندې مثلا د کور کرایه او د کوچنیانو د تعلیم زمینه دا ټول برابرې وې، مګر ما ولې غوره وګڼله چې زه بیرته راسم؟ ما ته هېڅ ستونزه نه وه، که څه هم دلته د ژوند خطرات د دار بارني واد په پرتله په افغانستان کې زیات دي، اما زه په دې فکر یم چې که هر څوک د دې وطن ځي پاتېږي څوک، که زه چیرې وایم چې زه د افغانستان یم یا د افغانستان د افغان په نوم یادیږم یا تور سور زرغون بیرغ زه د خپل ځان د افغان په نوم بیرغ بولم، نو بیا زما دا فرض زمانه د ټول ځوانانو دا جوړیږي چې دوی باید په خپل وطن کې پاتې سي، که وچه ده که لنده ده که جوړه ده که خرابه ده اوس راغلې ده، اما په دې باندې سر نسر ورځي که چیرې هر ځوان د تیښتې په هڅه کې یا ځي او بیا په خارج کې کښېني، د خارج څخه د افغانستان پر حالاتو باندې دی تحلیل کوي یا انتقاد کوي پر یوه طرف بل طرف باندې. زه فکر کوم ما ته هلته هېڅ ستونزه نه وه، ما د ځان سره دا فیصله وکړله چې زه باید بیرته افغانستان ته ولاړ شم. ما چې دغه ځای ژوند ولیدی، ژوند واقعا هلته د کړاوونو او د سختۍ سره مخ ژوند دی. یوازینۍ ګټه یې دا ده چې هلته د پرمختللې د ژوند امکانات شته او د ژوند د مرګ خطر د نسبت افغانستان په نسبت هلته دونه نسته، یا مثلا په هر ځای کې برېښنا سته او هر ځای سور زرغون دی په لایټونو په ګروپونو باندې، خلک دا فکر کوي چې هلته به ډېر ښه ژوند دي، اما د خپل وطن خپل وطن دی، په خپل وطن کې باید څوک ژوند وکړي کار وکړي. ما هم دا فیصله وکړله چې زه په کاناډا کې اوسېږم، زه هغه خپل انرژي چې لرم یې هلته یې مصرفومه، زه ولې په افغانستان کې نه مصرفوم؟ ما د نړیوالو ادارو سره دلته په کندهار او په غزنی او په هلمند او کلات او په بیلابیلو ولایتو کې کار کړی دی، یعنی زه دونه اسناد لرم چې زه دا اوسم کولای سم د امریکا د ایسایوی د پروګرام د لارې د اولادو د فامیل سره بیرته ولاړ شم، اما زه نه غواړم چې ولاړ شم، ځکه کار څوک ولاړ شي دلته پاتېږي څوک او کار څوک.
عثمان صاحب څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
د ځوانانو دپاره پکار دا دی چې خپل په اک ټول عمر ورکول کېږي نه، بیا په افغانستان داسې یو ملک دی چې هیڅ وخت په سالمه توګه یو چا ته حق نه ورکول کېږي، نو ځکه ګرد عمر دنیاوالو چې مبارزه کړې ده، دنیاوالو چې خپل حق غوښتی دی، خپل حق کې خپل په استعداد غوښتی دی، خپل دوی ځوانان باید خپل استعداد پیدا کړي، خپل د تعلیمي ذریعه څخه خپل د استعداد د ذریعه څخه خپل حق باید وغواړي، خپل حق داسې باید وغواړي چې دوی باید ثابته کړي چې زه دغه علمیت لرم چې زه د خپل حق واخلم که چیرې زما حق بل ته ورکول کېږي. نو ځوان خپل باید کوشش وکړي چې خپل د حق د پاره یو مشروع او سالمه لار چې هغه د ده د تعلیم او د علمیت او د پوهې د استعداد لاره ده، چې په هغه لاره باندې دوی خپل د حق باید غوښتونکي سي.
که همدم صاحب دغه وروستۍ پوښتنه ستاسې څخه هم وکړم، څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
رښتینی صاحب، موږ یو متل لرو، وایي د یوه لاس څخه ټک نه کېږي. ځوانان که هر څونه کوشش وکړي چې هلته پاتې سي، راوګرځي او مبارزه وکړي، خدای یوازې په دوی باندې هم نه کېږي، ځکه دلته دولت حکومت مسؤلیتونه لري. دوی ژمنې کړې وې، دلته ځوانان مو د دغو مشرانو سره په انتخاباتو کې درېدلي وه، ځوانان او ته رایې ورکړلې، په سختو حالاتو کې همکاري ورسره وکړله، خو بالاخره د ملي والی حکومت د دوی لپاره هیڅ نوه کار ونه کړي. حتی هغه پرمختګونه چې موږ په تیره دوره کې درلوده، هغه حتی د مشکلاتو سره مخ سوه، د ګواښونو سره مخ سوه، چې دا یوه لویه ستونزه ده. نو زه وایم چې یوازې ځوانان هیڅ نسي کولای، نو پکار دا ده چې د ملي والی حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي، د دوی لپاره زمینه برابر کړي، یو پلان او پالیسي ورته جوړ کړي، ځکه تر اوسه پورې هیڅ داسې تضمین او باور نشته چې دوی د ځوانانو لپاره کار وکړي. خو بیا هم موږ هیله لرو، امید لرو.
ترسو د ځوانان په برخه کې دی کار
د ځوان فکر په پروګرام کې د خپل ملمنو څخه په مننه تر بیا مو پر لاس بارم.
آزادی رادیو لوونه تر وو